کو صلاحیتونو ذکر هم شوه دي. دوړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ائتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي. په رپورت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادونه هم شوې ده چې د جګړې د ټکنالوژي استعمال کوي او د خپلې تندرو نظریې سره نور هیوادونه او سیمه غیر مستحکم کوي. د رپورت په خبره په نړۍ کې ګډوډي په زیاتېدو ده.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډ څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
اوریدونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې جمهوریت. د جمهوریت دا خپرونه له تېرې هغې سره تړلې ده. په تېره خپرونه کې تاسو واورېدل چې په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي چې له کبله یې واک په نامستقیمه توګه اسټبلیشمنټ ته انتقال شوی. نن باور چې په پاکستان کې که لوی ګوندونه کمزوري شوي دي او په نظریاتو عمل نه کوي، نو د متبادلو افکارو او ولس سره تړلي ګوندونه ولې د واک په ترلاسه کولو کې نه بریالي کیږي؟ جمهوریت خپرونه تاسو د پاره په امیر ساحل باندې کوي.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د کمزوري کېدو په عمل کې اسټابلیشمنت څه رول لوبولی دی؟ د هغه هیواد ځینې ګوندونه د نظریاتو او کړنلارو پر اختلاف سربیره له یو بل سره څه ډول اتحادونه کوي او د دې نتیجې څه وي؟ هغه ګوندونه چې متبادل فکر او نظریه لري او لولس سره تړلي هم وي، هغوی په لوی کچ سیاسي واک ولې نشي ترلاسه کولای؟ د پاکستان اوسنی واکمن مسلم لیگ نون له څه ډول ننګونو سره مخامخ دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خپرونه له تیرې هغې سره تړلې ده. په تیره خپرونه کې تاسې له هغو اسبابو خبر شوئ چې په تیرو څو کلونو کې د پاکستان د لویو ګوندونو د کمزوري کېدو لامل ګرځېدلي. تاسې د پوهانو له خولې واورېدل چې په پاکستان کې ځینو لویو سیاسي ګوندونو د خپلې واکمنۍ پر مهال ډېر واک او اختیار پوځ او اسټابلیشمنټ ته وسپاره او له ولس سره د کړیو ژمنو په پوره کولو په ښه ډول بریالي نه شول. آیا یوازې د ګوندونو د سیاست وجه ده چې کمزوري شوي او که نه نور بهرني وجوهات هم شته؟ په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکو او جوړجاړي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار ډایالوګ اینڈ ریکنسیلیشن ګډ مشر او څېړونکی شاهد الیاس د هغه هیواد د لویو ګوندونو په کمزوري کېدو کې د اسټابلیشمنت زیات رول ویني.
ملیټری خپل ځان د پاکستان د مفاداتو په ټولو نه غټ قوت شماري او د دې په خیال کې د سیاسي ګوندونو چې کم دي د ملکی مفاداتو داسې خیال نشي ساتلی لکه ملیټری یې ساتلی شي. هم په دې نظریه باندې د شورونه اول ایوب خان راغلو، هغه دا خیال و چې د پاکستان مفادات ملیټری صحیح سرو کولی شي. اینه پس بیا ملک مات شو، ډیموکریټیک پکې یوه وقفه راغله د ذوالفقار علي بوټو او بیا هغه اینټی سټیټ بنیادی طور باندې ګڼلو د خلکو. بیا ضیاء الحق راغلو، ضیاء الحق هم دا خیال و چې ملیټری به د ملک مفاداتو صحیح خیال وساتلی شي. اینه پس موږ ته پته ده چې بیا مشرف هم په دې خیال باندې راغلو. نو دا د نن خبره نه ده. دا پاکستان جوړېدو نه د نن ورځو پورې د ملیټری د سیاسي ګوندونو مبارک شکوک و شبهات دي چې دا به د ملک مفاداتو حفاظت ونه کړي. مخنیوی یې ځکه کوي که نه چې دا د دوی دا شک دی چې دا سیاسي ګوندونه چې دي، سیاسي خلک دي، هغه د پاکستان خلاف قوتونو سره لکه میلاویږي او پاکستان مفاداتو ته به نقصان رسوي.
شاهد الیاس وایي د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري واکمن پیپلز ګوند هم له پوځیانو او اسټابلیشمنټه د واک ملکي ادارو ته د اخیستو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. او اوسنی وزیر اعظم نواز شریف هم دې ته اړ شو چې د هیواد ټولې مهمې چارې اسټابلیشمنټ ته وسپارلې.
اول زرداري ګورنمنت او د پرزیدنت زرداري حکومت هغه کوشش وکړو چې د ملیټري د سیویلین ګورنمنت ماته تراولي. خو بیا موږ ولیدل چې ډېر داسې حربې استعمال شوې د اسټابلیشمنت طرف نه چې زرداري اخر کار داسې به وایو چې هینډز اپ یې وکړل. که نه نواز شریف هم چې اول راغلو موږ ګورو چې اول به داسې کوششونه کړي وي چې دای د سیویلین اتاریټی سپریمیسي ریسټور کی خو بیا وروسته ورته پته ولګیدا چې یاره کچر ته زدیر مخکې لاړ شم نو کېدی شي چې ملیټری ڈائریکٹ پر پاور کے راشی بیا نقدار پس منظر دے چنواز شریف آخا کا داخلی پالیسی دا کا خارجی پالیسی دا ہر سے اسٹیبلشمنٹ تھا پلاس اور کری دی او پخپلا بس دا لگ کم ضروری کرونا چیری لگا سڑکوں نہ جوڑول یا دا معیشت کے سکول دا کرونا ہے پلاس کیا خستی دی اکم دیر سٹریٹیجک
شاهد الیاس خبرداری ورکوي چې وزیر اعظم نواز شریف امنیتی او بهرنی چارې په خپل لاسو کې د اخیستو هڅه کوي نو دا امکان شته چې اسټابلیشمنت په مستقیمه توګه واک ترلاسه کړي
نواز شریف لږ هم سکیورټی پالیسی یا فارن پالیسی کې ګوتې وهل شروع کړي نو دا د امکان شته چې بیا ملیټری ډایرکټ ټیک اوور وکړي او نواز شریف او سیویلین سیستم دا ختم
کړي خو د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی استاد د ډاکټر خالد غوث د پاکستان په جمهوریت سفر کې د تسلسل نشټوالي لکبل د جمهوریت فرهنګ نه دوه دو خبره کوي
جمهوریت نام الیکشنز کا نہیں ہوتا جمهوریت نام ہوتا ہے کلچر
جمهوریت د انتخابات نوم نه دی جمهوریت د یو کلچر یا فرهنګ نوم دی نو د کلچر یا فرهنګ تر اوسه پولیس کې خپل نیلې یا جړې نه دی مضبوطی کړي لټولنیسو علوم سره د تړلې یوې خصې په توګه صدا فکر کوم چې دا کلچر ل یو نسل باید بل نسل ته انتقال شي په بل معنا د تسلسل نشټوالي لکه بلا جمهوریت د ولست تر ټولو ټیټې سطح ته لا نه دی رسیدلې
د نړیوال وړیکو دوه پوهانو کوینسی رایت او کینیت والتز په خپل کتابونو کې د بینډ ویګننګ اصطلاح کارولې چې مطلب دا دی چې کله کله هیوادونه له مخالف او قوي هیوادونو سره یو ځای کیږي او چې کله قوي هیوادونه ګټه ترلاسه کوي نو دوی ته هم ګټه رسی که څه هم پوهانو دا اصطلاح د نړیوال وړیکو په تناظر کې کارولې خو ما له ډاکټرې خالد غوث پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې هم واړه ګوندونه اکثر پر نظریاتي اختلاف سربیره له لویو ګوندونو سره یو ځای شي آیا دا د بینډ ویګننګ یا د ګټو لپاره له لویو او مخالفو ډلو سره د یو ځای کېدو بیلګه کېدای شي او که څنګه نوموړی وایي د پاکستان لپاره دا اصطلاح بالکل کارول کېدای شي
بینډ ویګننګ ته کانسپټ پاکستان کې لپاره بہت زیاده ریلیونټ
دی د پاکستان په تناسر کې د بینډ ویګننګ یا د وړو مخالفو ګوندونو للویو ګوندونو سره د یو ځای کېدو تصور ډیر په ځای او مناسب دی دا یوازې د واک یا طاقت په توګه نه وي بلکې دلته خو د خپل عامو ګټو لپاره هم اتحادونه جوړیږي تاسو وګورئ چې دلته ډیر ګوندونه د خپل انفرادي او وړو ګټو لپاره له یو بل سره یوزشی او لوی گٹی پریک دی نو پا دی ڈول ملی یا کامی گٹی دا مسلحت خکار شی
تو نیشنل انٹرسٹ کمپرمائز کر جاتا ہے
ڈاکٹر خالد غوث وای گوندونا د خپل مشروعیت او د خپل وړو گٹو ساتلو لپاره د پاکستان ملی او امنیتی گٹو تا نوی جامه ورغوندی او په نورو ادسو ورته ګوري
یی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی او نیشنل انٹرسٹ کو
تاسو ګورئ چې دا ګوندونه د پاکستان ملي امنیت او قومي ګټو ته څه ډول تعبیر او تعریفونه ورکوي دوی د هیواد امنیت او د هیواد ګټو ته په بالکل مختلفه توګه ګوري دوی د شیانو ته په ډیر محدود ډول ګوري په خپل وړو ادیسو ورته ګوري دوی ورته په دې ډول نه ګوري چې د ګوندونو د ګټو پر ځای باید د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړل شي
د ډاکټر خالد غوث په اند همدا د وړو او خپل ګټو پسې د تګ لکبله د پاکستان سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي نو موړې په کراچۍ او سند کې د ګرمۍ او جلوهلو په پیخه کې له 1200 څخه د زیاتو کسانو مړینې په مثال ورکولو زیاتوي چې دا یوازې د ګرمۍ مسأله نه ده بلکې لدې مړینو ښکاری چې په کراچۍ کې ګڼ خلک په سړکونو وسی او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي
ګټې د مسلحت ښکار شي او عام وګړي زوریږي په درې ورځو کې له 450 زیات خلک مړه شي او په دې صورت کې هم ګوندونه په سیاسي ډول له یو بل د مخکې کېدو هڅې کوي دا د شرم ځای دی نو دا یوازې واکمن ګوند نه بلکې ټول ګوندونه باید د شترمرغ په څیر خپل سرونه ټیټ کړي او په شګو کې ورپټ کړي د خلکو مړه کېدل دا هم ښایي چې په کراچۍ کې څومره خلک په سړکونو اوسي څومره خلک د اوبو بجلی نشتوالي له وجې مري دوی یوازې د جل یا تا وهلو لکبله نه دی مړه شوي نو ګوره چې دا ګوندونه یوازې د خپل ګټو لپاره کار کوي بیا په سیاسي ډول له یو بل د مخکې کېدو هڅه کوي او له انساني یا بشري کړاو ګټه اخلي نو د دوی لپاره انساني ګټه او ملي ګټه لومړیتوب او زیات ارزښت نه لري
نه نېشنل انټرست نه هیومن انټرست ان کے لیے پرائم رہی ہے.
نو کدا پاکستان لوی او واڑ سیاسی گوندونه د ملی ګټو پر ځای د خپل ځان په پیاوړی کولو لګیا دي او دولس خوختونو ته جواب نشي ویله. نو په دې صورت کې حالت د متبادل فکر او نظریه لرونکو او لولس سره تړلی گوندونه ولې په لوی کچ په خپل چارو او د واک په خستو نبریالی کیگی؟ د لاهور د مینجمنٹ سائنسز پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان ته دا موضوع د ډېرې دلچسپۍ وړ ده. دی وایي د متبادل او انتقادي فکر لرونکي ګوندونه په تیرو څو لسیزو کې په نړیواله توګه له ماتې سره مخامخ شول.
په تیرو شاوخوا دیرش کلونو کې ټولو کنډ لاسو ته بد شکست ورکړل شو. یوازې چپ لاسو ګوندونو ته نه بلکې د کارګرانو اتحادیو یا ټریډ یونینونو د زده کوونکو ډلو او د ولس آزاد تنظیمونو او د ټولنو سازمانونو ټولو ته ماتې ور په برخه شوه. او بیا دا کار یوازې په پاکستان کې ونه سو بلکې د شوروي اتحاد هړنګېدل په چین کې د سرمایه دارانه نظام خواته تګ په اروپا کې د چپیو شکستونه او په ټوله نړۍ کې سرمایه دارانه نظام د مزدورانو طبقه په نښه کړه. په پاکستان کې په ځانګړي ډول دا وسول چې دا هیواد خو د سامراج په خوانی اډه او پوځي مرکز پاته سوی دی. نو دلته هم د انتقادي نظریو تحریکونه مات کړل شول. د پاکستان په ذریعہ په افغانستان کې هم ملت پاله او چپی تحریکونه مات کړل شول.
ډاکټر تیمور رحمان وای په پاکستان کې د مذهبي سغدریځي د فکر پر اخیدو لکه چپی ګوندونو ته زخت زیان ورسید
او پھر یہاں پہ خاص طور پہ انہوں نے مذہبی انتہا پسندی کو جنم دیا.
اور سر بلا مهم خبر ادا ده چې په پاکستان کې په خاص توګه مذهبي سختریزي یا انتهاګری ته لمن ووهل شو. د دې په نتیجه کې دلته یو داسې حکایت یا بیانیا جوړ شو چې هر کس چې د چپلاسي یا انتقادي سیاست خبره کوي هغه کافر دی. زما په خیال دا ډیره قوي بیانیا یا نریټیو دی چې له کبله د دې نظر خلاف خلق او ډلې له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي. لکه دا ډلې د خپل شناخت په ثابتولو او د دې خبرې په ثابتولو کې چې موږ د خلکو استازي یا نمائندگان یو ډېر مشکل لري.
نمائندې هي او عوام دوست لوګ هي.
خو څېړونکی شاهد الیاس زیاتوي په دې کار کې هم د اسټابلیشمنت لاس دی. د دې تیرو انتخاباتو مثال ورکوي چې څنګه دوه کین لاسي ګوندونه عوامي نشل پارټي او پیپلز پارټي کمپین ته پرې نه خدل شول.
د دې مخنیوي هم اسټابلیشمنت کوي. مثال دا دی چې دا 2014 کې چې کوم الیکشن وشو پاکستان کې په دې کې مونږ ولې د عوامي نشل پارټي ګوند چې کومپرس ګوند د پښتنو او بل پاکستان پیپلز پارټي چې تاریخي انټي اسټابلیشمنت بلل کیږي مونږ وکړل چې په بر پښتونخوا کې هغه په جلسو کې د ماکه کې د الفه کې د عمران خان چې طالبانو نقطه نظر پروموت کړي کولاو جلسې کوله او هغه نتیجه دا وته چې په پښتونخوا کې د عمران خان ګورنمنت جوړ شو. نو دا ګوندونه هم سما په نظر کې د اسټابلیشمنت د پریشرز انډر دی او دای ډېر څنګه شي کوله.
که د کینلا سو او متبادل فکر لرونکو جمهوریت ګوندونو مخې ته نوې بیانیه او حکایتونه خند شوي نو دا ګوندونه په خپل فکر او نظریه کې د بدلون لاله د سغدریزي پر ضد او د جمهوریت په حق کې اقدامات ول نه کوي. ډاکټر تیمور رحمان وایي ځکه چې هغه ګوندونه زخت کمزوري شوي دي.
جب ایک دفعه چیز بہت کمزور ہو جائے تو پھر وہ اس کمزوری کے ایک ٹریپ میں بھی پھنس جاتا ہے.
کله چې یو شای ډیر کمزور ایسی نو بیا د کمزوری په دام یا جل کې هم گیر سی. لکه غشتنه یا ډیماند چې ډیر کم سی نو بیا زیاتی جنا. نو د تنقیدی یا چپی نظریه لرونکو ګوندونو لپاره مطالبه یا ډیماند که کم سی نو دا زیاتول هم ډیر ګران کار وی. ځکه چې په سیاست کې چې څومره قوت وی له هم هغه قوته نور طاقت او قوت جوړول کیږي. نو که ته کم قوت لري نو بیا خلک وای دا خپل دومره کمزوري دي مشتبه تراکړي. نو زما په فکر د متبادلو نظریو لرونکو ګوندونو ته لوی جدوجہد او هڅې ورپاتې دي.
ډاکټر رحمان وای کینلاسی ګوندونه خپل هم نیمګړتیاوي او کمزوري لري. لکه د دې ګوندونو ګڼو سیاستوالانو لارې بدل کړې.
اپنی جو کمزوری رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ اتنے ڈھیر سارے انٹلیکچوئلز اور اچھے اچھے کارکنوں اور ورکرز
پر متبادل گندنوں اور چپو گندنوں کی چخپلا نمگڑتا دا نو ہغدا دا چی ددی گند ڈیرو دانشورانو پوہانو او سیاست والانو لارا بدل کلا او پنا حکومتی ادارو یا انجوگانو کی کار پہل کڑ یا نور سیاسی گندنوں تو ورغلا لا ویلے چی د تنقیدی یا متبادل نظری سیاست کراندی او کی دون کی ہم ندی نو رازا چی وڑو اصلاحات لپارا بل سیاسی گند جوړ کو اندا چی د نیپ کسان ل اسټابلیشمنت سره یو ځای کښن اصل د مثال په توګه عمر اعظم خان او له سره تړلی یو شمیر نور سیاستوالان چې د متبادلو نظریو شاستازي ول هغه وی د جنرال مشرف په کابینه اور حکومت اور گٹسول
اور ان کے ساتھ منسلک بہت سارے لوگوں نے مشرف کی کابینہ وغیرہ جوائن کی۔
دا سیاسیات استاد ڈاکٹر تیمور رحمان زیاتوی د انتقادی او متبادل فکر لرون کی کسان د یو پیاوړی بیانیه یا نریټیو پر رامن سکولو کې هم ندی بریالی شوی۔
لیفٹ کا جو نریټیو ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر لیفٹ کی طرف نہیں بلکہ مگر کوکواز ہے لیفٹ۔
یو بل وجہ دادہ چې د تنقیدی مفکورو لرون کو ډلو د بیانیه یا نریټیو د کمزوری لقبل خلق بیا د نیمه چپی ډلو خواته ورځي، لکه د مدني ټولنې سازمانونه یا نه حکومتي ادارې او یا هم ځینې له اسټابلیشمنت سره په یو ځای کېدو د وړو وړو اصلاحاتو او بدلونونو لپاره کار کوي، خو د متبادل فکر د سیاست لپاره د یو سنجیده ګوند یا پارټي جوړولو ته نه تیاری شي۔
پوهانو پاند له اسټابلیشمنت واخله تر د ګوندونو نظریاتو او په عمل کې غیر مطابقتي او بیا پر نظریاتی اختلافاتو سربیره د اتحادونو او خپلو ګټو پسې د مسلسل تګ له کبله په پاکستان کې ګڼ ګوندونه کمزوري شوي دي، او دا ګوندونه د جمهوریت او جمهوري ارزښتونو تر ولسی او ټیټې سطحې ته په رسولو هم ندی بریالي شوي. همداراز په جمهوري سفر کې د تسلسل نشتوالي او په بیا بیا د پوځي کودتاګانو له کبله هم په پاکستان کې جمهوري اقدار ندی دود شوي. په دې بهیر کې د پاکستان متبادل او انتقادي یا چپی ګوندونو مخې ته د مذهبي سغدریزۍ دیوال درول شوی، او انتقادي فکر لرونکو ګڼو سیاستوالانو هم خپلې لارې بدلې کړې دي، او یا خو د وړو وړو اصلاحاتو لپاره کار کوي او یا هم له اسټابلیشمنت سره په لاس یو کولو مجبوره شوي.